مازیګر څلور بجې شوې. زموږ راغ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، تر پنځو بجو د آزادۍ راډیو په دې اوسط خبرونه کې د آزادۍ په څپو کې پروګرام خپرېږي چې نوریاس نوري کوربه دی. خو لومړی خبرونه واوري. په سپین بولدک کې له پرونیو ډزو سره سره په استانبول کې د طالبانو او پاکستان د استازو خبرې نن په دوهم ورځ دوام کوي. دا لکه چې د دواړو خواوو ترمنځ خونړۍ نښتې وشوې. د دواړو لورو ترمنځ دریم پړاو خبرې دي چې د ترکیه او قطر په منځګړتوب کېږي. د دې خبرو په لومړۍ ورځ افغان طالبانو پاکستان تورن کړ چې د کندهار پر سپین بولدک ولسوالۍ ډزې کړې دي. د پاکستان د اطلاعاتو وزارت وروسته دا تور رد کړ او ویل چې طالبانو د دوی پر ځواکونو حمله کړې وه او دوی ځوابي ډزې کړې دي. بلخوا یو شمیر سرچینو ویلي دي چې په استانبول کې د پرونیو خبرو پر مهال پاکستاني لوري طالبانو ته یوه طرحه وړاندې کړې ده، خو تر اوسه د دې طرحې جزئیات نه دي رسنیز شوي. د طالبانو او پاکستان حکومتي پلاو ترمنځ دوهم پړاو خبرې د اکتوبر له 15 تر 13 نیټې پورې په استانبول کې وشوې. په هغو خبرو کې موافقه شوې وه چې اوربند به دوام کوي او د بل پړاو خبرې به د نومبر په 16 پیلېږي. په کندوز کې د طالبانو امنیتي چارواکي وایي چې پرون یو شکمن ځانمرګی بریدګر د دغه ښار د دورې د بسکشۍ میدان ته نږدې وژل شوی دی. د کندوز د طالبانو د امنیت قمندانۍ ویان جمدین خاکسر نن سیمه ییزو رسنیو ته وویل چې پرون سهار شاوخوا 9:30 بجې د ښار د اتمې ناحیې د دورې پر سړک هغه مهال چاودنه وشوه چې د ده په وینا بریدګر خپل چاودیدونکي توکي مخکې تر دې چې ځان هدف ته ورسوي وچول او پر ځای ووژل شو. د خاکسار په وینا په دې پیښه کې بل چا ته زیان نه دی اوښتی او په دې اړه پلټنې روانې دي چې احتمالي ځانمرګي په کومې ډلې پورې تړاو درلود. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش وایي چې د سانتیګراد تر 1.5 درجې د نړۍ تودوخې د ساتلو په هدف کې پاتې راتلل اخلاقي ناکامي او وژونکی غفلت دی. ګوتریش دا څرګندونې پرون د برازیل په بالم ښار کې د اقلیمي بدلون د کاپ دیرش نړیوالې ناستې د پرانیستو په غونډه کې د څه باندې 150 هیوادونو د مشرانو په حضور کې وکړې. هغه د دې هدف یادونه وکړه چې تر صنعتي انقلاب پخوا د کچې پرتله د نړۍ تودوخې زیاتوالی باید 1.5 درجې پورې محدود پاتې شي او ویل چې دا د دې سیارې لپاره چې لهم د انسانانو د اوسېدو وړوي سره کرښه ده. ګوتریش ټینګار وکړ چې نړۍ باید بنسټیز بدلون راولي څو له دې خطرناکې کچې تر تیرېدو وروسته زیانونه کم کړي. په همدې ورځ د نړیوالې هوا پیژندنې سازمان تایید کړه چې د شنو خونو ګازونو اخراج بې ساري کچې ته رسېدلی دی. دا ګازونه د ځمکې تودوخه لوړوي. دا سازمان وایي چې د 2015 کال د تودوخې اندازه ښایي دا کال ښایي د تاریخ دوهم یا دریم تر ټولو تود کال شي. د تودوخې د ثبت شوي ریکارډ له مخې وروستي لس کلونه تر ټولو تاود کلونه وو. د بلغاریا د دولتي خبري اژانس بي ټي اي د راپور له مخې تېره شپه د پولیسو له تعقیب وروسته د یو موټر د ټکر له کبله شپږ مهاجر وژل شوي او څلور نور ټپیان شوي دي. دا پیښه د تور سمندرګي بورګاس ښار ته نږدې شوې ده. د سرحدي پولیسو مشر کمشنر انتونوف زلاتانوف د بي ټي وي ټلویزیون ته ویلي دي چې دا موټر چې د رومانیا پلیټ یې درلود لس کسان وړل، خو د تلاشۍ پر مهال یې د درېدلو امر ته پام ونه کړ او د تېښتې هڅه یې وکړه. د هغه په وینا شپږ تنه د پیښې په ځای کې سمدستي مړه شوي، خو د موټر چلوونکي چې رومانیایي تبعه دی او درې ژوندیو پاتې شویو مهاجرو لومړنۍ درملنه ترلاسه کړې ده. د بلغاریا د خبري اژانس راپور له مخې اټکل کېږي چې ژوندي پاتې شوي کسان به افغانان وي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د 2015 کال د هانګ کانګ د شپږ اووره سیالیو دوهمه سیالي هم وګټله. د افغانستان لوبډلې نن د جنوبي افریقا له لوبډلې څخه شپږ اووره سیالي د 9.40 منډو په توپیر وګټله. د افغانستان د شپږ اووره لوبډلې کپتان په دې سیالۍ کې 50 منډې وکړې. تر دې وړاندې افغانستان نن په لومړۍ لوبه کې نیپال ته د 1.5 منډو په توپیر ماتې ورکړه.
د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادی
د آزادی په چپو کې خبرونه ته ښه راغلاست. په استانبول کې نن د اسلام آباد او کابل ترمنځ د خبرو بل پړاو پیل شو. د استانبول په مخکینی پړاو کې چې له خند او ځنډ سره ملو دواړو لورو د اوربن په دوام چې مخکې دوهې په خبرو کې ترلاسه شوی او موافقه وکړه. په هغې لمه کې چې د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت د اکتوبر په 10 په استانبول کې د ترسره شوو مخکنیو خبرو په پای کې خبره کړې ویل شوي چې د نومبر په 6 یعنې نن په استانبول کې د خبرو په دوام مرکچیان به د اوربند هوکړې پر نورو جزئیاتو خبرې کوي. دغه راز ویل شوي ټولو لورو دا منلې چې د څارنې او تایید یو میکانیزم به رامنځته کوي تر څو د سولې د دوام ډاډ حاصل شي او سرغړوونکی لوری مجازات شي. د طالبانو د پلاوی مشري په دې خبرو کې د دوی د استخباراتو رئیس عبدالحق وسیق او د پاکستاني پلاوی مشري هم د هغه هیواد د استخباراتو رئیس عاصم ملکوي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تیرې میاشتې تر نښتو وروسته د دواړو لورو د استازو ترمنځ لومړی ځل د اکتوبر په 11 په دوحه کې خبرې وشوې چې هغو خبرو د استانبول غونډو ته لار پرانسته. په استانبول کې د روانو خبرو سره په یو وخت لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو واورېدل د کندهار په سپین بول د کې د پاکستاني پوځیانو د برید راپورونه ورکول کېږي. فرانس پرس خبری آژانس د پوځي سرچینو او عیني شاهدانو په وینا خبر ورکړی چې له اوربند سره سره پاکستاني پوځیانو پر افغانستان ډزې کړې دي. فرانس پرس دغه راز د طالبانو د یوې پوځي سرچینې په حواله ویلي چې وایي د پاکستان له لوري برید شوی و 15 دقیقې دوام وکړ او دوی ځکه ورته ځواب ورنکړ چې په استانبول کې خبري روانې دي او دوی د دغو خبرو درناوی کوي. افغان لوری د دغو خبرو درناوی داسې مهال کوي چې د پاکستان دفاع وزیر بیا د دغو خبرو په درشل کې ګواښ کړی چې دا خبرې که نتیجه ورنکړي نو له افغانستان سره به د پاکستان ښکاره جګړه ونښلي. دا هغه موضوعات چې نن د ازادۍ په څپو کې پروګرام کې له خپلو میلمنو سره څېړو. د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې مؤسس او سیاسي شنونکی صدیق منصور انصاری او د سیاسي چارو شنونکی او په پاکستان کې پخوانی ډیپلومات زردشت شمس او دغه راز په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال طاهر خان ته مو بلنه ورکړې چې درې واړه د ټلیفون لارې را سره وصل دي. درې واړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. که لومړی طاهر خان تاسو ته درشو، د دغه سپین بولدک د برید په اړه مو څه اوریدلی دي؟ پاکستانی لوري آیا دغه برید تایید کړی دی؟
سلام تاسو ته، تاسو قدرمنو اوریدونکو ته او میلمنو ته. پاکستان تر دې وخت دغه چې کوم دا ډزو تبادله به ورته وویم شوي ده، د دې په اړه باندې هیڅ نه دي ویلي، نه د طالبان حکومت رسمن څه ویلي دي. تاسو خود اجانس فرانسیس خبره وکړه، لیکن هغه نامعلومه سرچینه ده، هیڅ دا معلومات نشته چې دا پیښه څنګه رامنځته شوې ده. او البته که رسمي دا غاړه نه دی غاړه نه وشي راشي بیا به تاسو خبر شي، خو تر اوسه پورې البته په ټولنیزو رسنیو باندې ضرور مختلفې ویډیوګانې پرتې دي چې ځینې پکې زړې هم دي، خو ماحول د پاکستان او د طالبانو د حکومت ترمنځ داسې دی چې په ټولنیزو رسنیو باندې ځینې وخت کې تایید شوي شیان نه وي. او دا هم یو بدقسمتي ده چې په ډېرو شیانو دواړه غاړې دا کار کوي چې کوم پلویان دي پاکستان کې د حکومت او که د طالبان د حکومت. تر اوسه پورې سپین بولدک کې ډزې بالکل شوي دي، او لیکن دا معلومه نه ده شروع چا کړې ده او علت یې څه و. نو هیڅ سپیناوی د دې خبرې دا اوس پورې نه دي شوي.
بله، که د سپین بولدک له برید نه تیر شو، د استانبول د خبرو په اړه د پاکستاني رسنۍ څه وایي؟ په تېره بیا د پاکستان د پوز د پاکستان د دفاع د وزیر وروستۍ څرګندونو آیا بیا هم په پاکستاني رسنیو کې انعکاس موندلی دی؟
ضرور. ګوره چې دفاع وزیر اوس چې کوم طالبانو سره ستونزه ده افغان حکومت سره، نو هر خبر رسنۍ بیا ډېر ارزښت ورکوي. او دا د پاکستان دا بدقسمتي ده، ممکن ده چې د پاکستان د دفاع وزیر په دنیا کې واحد یو هیواد پاکستان چې دغه دفاع وزیر هر ورځ رسنیو سره خبرې کوي او هر ورځ بیانونه ورکوي، او دغه په بیانونو باندې څرګندوندو باندې پاکستان کې خپل هم ډېر زیات اعتراضونه کیږي، لیکن هغه دغه بیانونه هم دغه ورکوي. او لکه اوس طالبانو سره یو حالت خو یو مشکل دی او خبرې روانې دي، نو دا د دې لکه یو اړتیا وي چې بیانونه کوي یا بل خو د بیانونه نه وي، خبرو سره انتظار وشي. البته که بیان وي هم نو په داسې انداز کې وي چې هغه سره هغه ماحول هغه یو اعتماد طرف ته لاړ شي. دلته هم بیانونه راځي کله نه کله، اخوان هم راشي او زما په نظر داسې بیانونه بالکل په دې موجوده حالاتو کې هغه حالات نارمل راوستلو ته ګمان نه کوم چې دا سمادت کې بلکې خرابوي حالات.
مننه طاهر خان را سره اوسئ. د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې مؤسس او سیاسي شنونکی صدیق منصور انصاري، تاسو څه وایئ د پاکستان د دفاع د وزیر دغه څرګندونو ته په پام سره چې خبرې لا پیل شوې نه وي د بیا هم ګواښ کړی دی، د افغانستان لوري څه فکر کوئ چې هغسې چې خواجه آصف ګواښونکي خبرداری ورکوي دا لوری چوپ دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خاغلی نوری تاسی، خاغلی طاهر خان، خاغلی شمس او ټول اوریدونکو همکارانو ته السلام علیکم ورحمت الله. موږ او تاسی که پاکستان دفاع د وزیر خاغلی خواجه آصف وینا او تذیر شو، هغه تل ضد او نقیض خبرې کوي. دا هغه پخوانۍ ویناوي هم تر اوسه چا هیرې کړي نه دي چې یو مرکه کې ویلي وو چې موږ د امریکې لپاره د چټرې لوبې کوو او د برېټانیې او غرب په اشارو یې کوو. هغه د چټرلو لوبو لوبغاړی دی او تل هڅه کوي چې دغه چټلې او ګندګي او دا لوبې روان وي او
خو انصاری صاحب، د پاکستان کې ډېر هغه سیاسي مخکښ څېرې چې موږ تاسو لیدلې دي ډېر ځلې په دې تور نیول شوي دي چې دوی داسې څرګندونې کړي چې د پاکستان له ملي ګټو سره په ټکر کې دي، لکه څنګه چې مخکې طاهر خان وویل چې دغسې دته ویل شوي چې باید ونه غږېږي یا مثلا دی په خپل سر دا خبرې کوي، دغسې ګواښونکي چا څوک نشته کوم مرجع چې ورته وایي چې له خبرو ډډه وکړه. زموږ تخنیکي همکار اشاره کوي چې له خاغلی انصاری سره زموږ اړیکه پرې شوله. خو د سیاسي چارو شنونکی او په پاکستان کې پخوانی ډیپلومات زردشت شمس، تاسو هم خبرونه ته ښه راغلاست. همدا پوښتنه له تاسو کوم شمس صاحب، مهرباني.
سلامونه نوري صاحب، تاسو ته خان صاحب او انصاری صاحب، تاسو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته زما نظر دا دی چې نه، د پاکستان دریز داده پالیسیون داده داده یو شخص خبره نه ده. دغه کوم فوزی حاکمان چې دي او د دې چې کوم حکومت ده، یو د هایبرید حکومت ته تقریبا حکومت خو مکمل د فوزیانو سره ده په کوم شکل چې دوی راوستل. نو اوس د پاول برنامه هم دا ده چې دوی هم دغه سي د افغانستان په وړاندې یو جارحانه یا تهاجمي دریز غوره کړی دی او پاکستان کې هم کسان دی د یو تشپنامه د جمهوریت ادا کوي، خو کومې رسنۍ چې دي هغې ته منظم د دې د ایس پی آر یا د فوزي ویان له خوانه برنامه ورکول کېږي او هماغه روایت بیا دوی مخکې وړي. نو نه یوازې د خواجه آصف، خواجه آصف خو صحیح ده چې هغه بنده اختیار لري او بې صلاحیته شخص دی، مګر یو څه خو ته ورکول کېږي ځکه تش په نوم باندې دا یو چوکۍ خو سمبولیک ده. کسان پاکستان کې وزیر دفاع کوم حیثیت نه اختیار ټول د پوز د مشر سره، خو بیا هم لکه د عمومي روایت دا د افغانستان ضد دی او دا اوسنی نه دی. د څو کالو کې دوی دغه روایت جوړ کړی دی د افغان کډوالو پر ضد، ډېر سخت منفي تبلیغات وکړه، عامه ذهنونه که څه هم د ملتونو ترمنځ کې یو سرور ولي او هغه موجوده وه او یا اوس هم کېدای شي وي، مګر دوی افغانستان یو دښمن هیواد په توګه معرفي کو خپل ولس ته. نن هغه ولس هم ډېر زیات منفي فکر کوي، حتی د افغان کډوالو سره ډېر زیات سپک وضعیت کوي. او په پاکستان کې هم بعضي یو څه خواخوږي یا یو څه نیک نظر والا خلک دي، هغوی هم ډېر په دې کې بے وسه دي، خپل یو څه شکایت کوي چې د افغانانو سره دغه وضعیت د په ګټه نه دی، مګر دا هغوی دا خبرې ځای نه نیسي. نو خبردار چې د پاکستان دریځ هم دا دی یو شخص کار نه دی.
مخکنیو خبرو کې د استانبول بیا هم لا خبرې پای ته نه وي رسیدلې، یو څه ځنډنۍ له خان سره مخ ته تللې، خواجه آصف همدا ډول څرګندونې هلته کړي وې که دا خبرې نتیجه ور نه کړي هغه نازک اوربن به نور له خطر سره مخامخ وي. مخکې د ښکاره جګړې خبره کړې وه، نن چې بیا خبرې پیل شوې له دې مخکې بیا هم داسې ګواښ کړی، یعنی که عملا د دواړو هیوادونو ترمنځ جګړه درېدلې ده، دا تاسو یوه لفظي جګړه ګڼئ یا هغه د فشار آله ګڼئ چې غواړي په مقابل لور یعنی په طالبانو باندې دوی راولي؟
بالکل، دا دوه بڼې دي. یو خدای دی چې په افغان طالبانو باندې دوامدار فشار ساتي او په پاکستان کې چې هر پیښه کېږي د دې مسؤلیت دی ته راجع کوي، او په دویمه توګه دی بیا داخلي سیاستونه د پاکستان داخل ته ګوري، هغه خپل داخلي سیاست دپاره هم یا د رفع مسؤلیت دپاره، چونکې دی د ټي ټي پی سره په جګړه کې پاتې راغلي دي، د بلوچستان سره پاتې راغلي، خپل هغه کورنۍ مشکلات نشي حلوي. ممکن یو جزوی برخه د افغانستان مربوط وي، مګر اصل موضوع خو تاسو خپل نه کورنۍ مشکل دی، او دا مشکل ډیر پخانه دی. دغه د مولانا صوفی محمد په مشرۍ په 1949 کې هغه د اسلامي شریعت نفاذ په ملکند کې شروع کړ، او په 1999 کې پاکستان هغه ته اسمبلی ته یو بل منظور کړ چې هغه وخت د نواز شریف حکومت و. نو ګوره د دې ریشه پخوانی ده، تاسو ول اسلامي شریعت غواړي، او بیا د دې ترڅنګ چون کتاب په دې قبایلی سیمو کې په دغه پښتنو او د بلوچ منطقو کې ظلم کړی دی، هلته محرومیتونه دي، دا ټول یو ځای شوي دي او ستا ضد باندې پاسون دی. نو دا مشکل خو د افغان طالبان نشي حل کوي. نو په هر صورت یو څه د داخلي سیاست لپاره هم دغسې بیانونه ورکوي، او یو څه د فشار د واردولو لپاره هم.
مننه شم صاحب. طاهر خان، تاسو دغه د پاکستانی رسنۍ او د پاکستانی چارواکو څرګندونې چې له نږدې تعقیبوي، د استانبول خبرو ته اهمیت ورکول کیږي، اسلام آباد دا خبرې مهمې بولي، او که یوازې د دې لپاره چې څوک پر انتقاد ونه کړي چې دغه لانجه یا کشاله د خبرو له لارې اسلام آباد ګواکې ګوندې نه حل کوي، یا ممکن د منځګړو فشار د ترکیې یا د قطر فشار وي، او که پخپله اسلام آباد غواړي چې دغه ستونزه د خبرو له لارې اواره شي؟
ګوره، نه، د استانبول خبرو ته خو ارزښت ورکول کیږي، رسنیو کې ورکول کیږي، او دلته پاکستان کې خو صرف حکومت نه، دلته خو ډېرې مهم سیاسی او مذهبی ډلې دي، نو رسنۍ ورته اهمیت ورکوي. خو دې خو شک نشته چې پاکستان کې رسنۍ کنټرول دي، په افغانستان کې هم دا رسنۍ کنټرول دي، او زردشت خبره خو تر ډېره حده ځکه درسته چې همدغه رنګې رسنۍ دواړه فعالیتونه چې کوي، که موږ وګورو دلته پاکستان کې خپله موجوده ما بیا افغان رسنۍ موږ سارو، او دا یو بدقسمتي ده چې کومه یو خوځا ملي ټلویزیونونه وي یا ریډیوګان وي، لیکن جدا خصوصی او یا دا آزاد او یا نجی وته ویل کیږي، نو هغه موس د ریاستی ادارو او د حکومتونو د غیغه بیانیا خبري، نو دغه یو په ارزښت کوي کیږي. لیکن زه چې ګورم پاکستان کې د نن تاسو زه خواجه صاحب خبر مکړه، نور اندس یو سو کسان وی چې هغه جنگ ته بس هر وخت لمن وهلی او بس تیار وي. خو ګوره عمومي چې په اسلام آباد کې ګورم چې کانفرنسونه کیږي، غونډ کیږي، او افغانستانی موضوع وي، لکه په دې دوه ورځو کې زما وکتل دلته چې دوه سیمینارونو کې زه خپل لاړم، چې په هغې کې پخواني ډیپلوماټان او ځینې سیاسي مشران، بیا دلته ډیپلوماټانو بل یو لوی غونډه کړې وه. د ټولو دا یو خواهش هم وي او چې په افغانستان او د پاکستان ترمنځ د ښه تعلقات هم وي، جګړې دې نه وي، او تعامل دې وي، انګیجمنټ وي. خو بدقسمتي دا ده چې دلته کومنګ وګورو نو سوچ دا سره چې په هر وخت یو جنته تیار وي، کله هلته طالبان موږ وګورو نو هلته د سیاره یو ماحول جوړیږي چې نن د پلانې ځای نه دونه کسان فارغ شو، د کولی اردو نه نن د هغه ځای نه شو، په ټول نن تمرینات روان دي، نو لکه دا جنګي ماحول ولسونه نه پوښي. څومره چې زه ګورم دا عام خلک، بلکې د پاکستان کې زه ګورم دا سم سیاسي مشران دي چې هغه په اړه باندې دا تصور دی چې هغه فوج ته نږدې خلک دي، هغه هم تاسو خواجه صاحب خبرو کړل کنه، خواجه صاحب خبرو بیان ورک ما افتاب شیر پوسه لکه هغه مطلب دی حکومت سره پټکار کې بالکل نه دی، ادارو سره پټکار کې بالکل نه دی، لیکن هغه نه خواجه صاحب بیان وغند، نو باندې دا چې عام خلک، عام سیاسي مشران پاکستان کې ولسونه هغه بالکل د جنگړې پلویان نه دي.
بله، مننه طاهر خان. د صدیق منصور انصاری بیا سره وصل شوی دی. انصاری صاحب، تخنیکی همکاری شرکی چې بیا تاسو سره اړیکه پرې شوی، نه پوهیږم تاسو په سفر کې هم وی، احتمال لري چې همدا علت وي سیګنال به کار نه ورکوي. په هر صورت بیا به هم هڅه وکړو چې تاسو سره اړیکه ټینګه کړو. ښاغلی شمس، ځینې انتقادونه کیږي چې دغه هیئت چې په استانبول کې دی لانجه ډیر لویه ده د افغانستان او پاکستان ترمنځ، وایي چې ممکن دا هغومره صلاحیت ونه لري چې د مهم می پریکړې وکړي. د طالبانو د پلاوي مشري د استخباراتو رئیس عبدالحق وسیق کوي، چې مخکې په د دوحې په خبرو کې هم د طالبانو دفاع وزیر سره ګډون درلود، او د پاکستان د پلاوي مشري هم د استخباراتو رئیس. یعنی فکر نه کوي چې دا دواړه ډېرې مهمې ادارې دي، یعنی کولی شي چې مهمې پریکړې وکړي. دې ته هم کراشو په دتیرو شلو کلونو کې، یاد څه باندې تقریبا څلېرش کلونه اوس په اوښتي دي د جمهوریت په دوره کې، تل موږ له کارپوهانو اورېدل چې د افغانستان جګړه تقریبا تر ډېره استخباراتي جګړه ده.
داسې چې طبعا پوره حیات ده د استخبارات رئیسان چې پکې دي خو استخبارات خود د کابینې د افغانستان کې خو زمونږ د کابینې عضویت لري د پاکستان کې البته تشکیلات بدل دي کړل د خارصه د پاوز سره دي نو د ایس آی مشر د پاوز د مشر لاندې کار کوي یعنی د استخباراتو برخه کې د پوری آزادي البته دا خبره ده چې تصمیم خو بدې نه نیسي د مذاکرات اصول خدای دې چې دوی به دواړو طرفونو به امادګی نیولې په هغه موضوعاتو په اجنډا به بحث کوي ورستۍ پریکړه خو ورته باندې د خپل پایتختونو سره د خپل پلازمینو نه به هدایت اخلي او په هغه باندې به تصمیم نیسي مګر حیات ما په نظر د افغانستان لخوا نه خو یو مناسب حیات دی د ټولو ارګانونو که د دفاع وزارت دی د کورنیو چارو دی او د بهرنیو چارو دی د ټولو نمائندګي پکې شته دی البته پاکستان کې خلک څنګه چې دی هغه ملکی حکومت دونه حیثیت نه لري ټول اختیار د پوز سره دی او دا حیات هم د دې پوزي دی
ډیره زیاته مننه طاهر خان د دغو خبرو سره هممهاله البته که ټول ورته وایو چې د استانبول مخکنی خبرو او دغه راز قطر د دوحې د خبرو په ارتباط یوه مهمه لانجمنه موضوع چې د دواړو لورو ترمنځ هغه د پاکستانی طالبانو موضوع ده د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي تر اوسه پورې د دغو خبرو په جریان کې د ټي ټي پي لخوا کوم بیانونه راغلي آیا دوی دا خبرې څه ډول انګیري یعنی د خبرو هغه اصلي زړی تقریبا همدغه ټي ټي پي جوړوي
دا مهمه پوښتنه ځکه ده چې د پاکستان او د طالبانو د حکومت خبرې خو روانې دي لیکن دا خبرې هم د دغه موضوع باندې د پاکستانی طالبانو پاکستانی وسلوانو ډلو د هغې په بنیاد دي او همدغه یو بنیادي تر دې وخت یو لویه لانجه ده چې د دواړه هیوادونو یو جنګي حالت ته راوستل خو تر اوسه پورې ټي ټي پي رسمن سوري دي ویلې او نه البته موږ د ټي ټي پي نه ضرور ته پوسټ کړی دی او دا کی همدا تاسو کړی دا غي رسمن څنګه مو بیان نه راغله کوم ته دا ویل دي چې دا مسله پاکستان او په افغانستان کې د طالبانو حکومت نشي حل کولای او یو خبرات دا مو ویل په یو میسج کې په پیغام کې چې دا دی رکیلی او چابي چې دا هغه د دې په لاس کې ده او سم یو خبر د سی او عمومي د دنیا په دم دا روایت دی ابل نو بل طالب سر خبرې کولی پاکستانی سره هغه وی چې په غزا کې کوروغه شوی د خوږی کې د حماس دلې او رول خو نو دا یو مهم سوال ځکه دی چې دیپ کې نیمه دی بهر وی او دین څوک تاسو هم د کیو په خبرو کې معلومات ځکم لرم د دویم پړاو نو په هغه کې د پاکستان امدارینو دغه بیا د وختونه او تاسو دغه پر ضد باندې ګامونه واخلې دغه مشران اونیسې هغه مونږ راکه او افغان طالبانو غاړه پاکستان دی ویلې تاسو سره خبرو کې او دنه چې کوم مسلې دی هغه مونږ ټول تړاو نه لري مونږ دغه موارد نه یو نا غټکر په خبرو کې دی خو ټي ټي پی او نور ډلې اوس دې خبرو برخه نه ده چې هغه برخه نه وي او دا غي راي خو به ضرور زکم اړتیاوت وي چې مسله د هغه په بنیاد ده
څو ورځې مخکې په یاد منې چې کوم خبري آژانس د همدغه خبرو چې حالت تر سره شولې د تحریک طالبان پاکستان لوري ویل شوې چې دوی حاضر دي چې د پاکستان له حکومت سره خبرو ته کېني خو مقابل لوري وایي چې نه غواړي ولې علت څه دی ایا دوی دا آمادگی خود لیده چه غواړي خبري وکي له اسلام آباد سره
کله چې عمران خان د واک لری کړی شو هغه وخت کې چې کال بیا پی ڈی ایم په نامه چې کوم یو ائتلاف او د هغه حکومت جوړ شو چې اوس د هغه وته دیم پی ڈی ایم حکومت ویل کیږي نو هغه هغه د عمران خان هغه پالیسی تګلارې د مذاکراتو په اړه ختمه کا او رسمي د اعلان وکړي چې موږ به جګړه کوو بیا دا غي روس بیا د انتخاباتو نوړاندې ک لنمحالي حکومت او نگران حکومت او یا وسنی حکومت ته فیصله پریکړه پالیسی تګلار هم هغه د چې مونږ خبره مذاکرات نکو مونږ به جګړه کوو نو چې جګړه کې نو بیا خو حالت د تر د سیو د څنګه چې وسنی حالت ته نو مذاکرات پاکستان حکومت نه کوي نه نه فوج کوي نه زبرس خبر سره خو اتفاق دي چې اختیار خو امنیتي مسلې دي نه خو سره ملکی حکومت سره خوشته نه
بله شم صاحب همدلته تمکیګو کله چې د پاکستان حکومت نه غواړي د ټي ټي پی په وړاندې جګړه وکړي اند خبرو لاره هغه سره دغه موضوع نشي حلولای فکر نه کوي چې پاکستان دغه جګړه د جګړې لمن پراخوي له افغانستان سره او په دې کې فکر نکوي چې پاکستان بیا هم د ډیرو ستونزو سره مخامخ دی. افغانستان سره مثلا د ډیورن نوګدا کرخ پرته ده چې د افغانستان لوري دا نه مني، ډیر نور مسایل دی سره راپورته کیږي. ولې پاکستان څه هدف تعقیبوي؟
دا ځکه نو ریسپټ د خپل مختلف سوالونه دي نه تازه غوي. هغه دلیل دا دی چې کدا چېرته پاکستان په لوی لاس د سیمه بے ثباتول، بیا افغانستان ته دا جګړه وړل، او یا په افغانستان کې د مداخله ته بیا زمينه برابرول چې خدای مکه بیا یو کورنۍ جګړه رامنځته کی. ځکه اوس افغانستان کې نسبی ثبات راغلی دی، یو مرکزی ادارې شته دی، داخلي مسائل ډیر دي، د افغانانو مشکلات ډیر دي، هغه بیل بحث دی، مګر یو نسبی ثبات شته دی. نو دا سوالونه شته دی د ټولو سره، دواړو خواوو لسونو سره، بیا یې پاکستانی پوځ، بیا د چا په وینا باندې، د چا په اشاره باندې پروژه خاص دی چې په لوی لاس دغه سیمه خرابوي. ځکه چې د پاکستان د قضیې ته وکتل شي، نو دوی ولې زمونږ د تیر جمهوریت نه د زده کړه نه کوي؟ زمونږ تیر جمهوریت کې موقف دا و، دغه وخت حکومت چې موږ د پاکستان ته بیا بیا تلو، کرزی صاحب شپاړس ولله تتلس سفر وکړه، ډاکټر صاحب اشرف غنیم دغه درې څلور سفر وکړه، او طالبانو بیا د هغه وخت د افغان حکومت سره مذاکره نه کوله. یو وخت حکومت اقدامونو کو بیا نه وخت نه کوله، اوس پاکستان هم بیا د افغان حکومت وای چې تاسو سره خبره کومه، د خپل مشکل وړي د افغانستان خواته اچي، خپل دې مشکل ته حل لاره نه پیدا کوي. په داسې حال کې چې دلته لږ دې قضیه کې فرق شته دی، فرق دا دی چې په افغانستان کې چې طالبانو، افغان طالبانو تیرو شلو کالو کې جګړه کوله، هلته پاکستانی علماو، پاکستانی مفتیانو، پاکستانی اسلامي مراکزو ته فتوا ورکړه چې په افغانستان کې جهاد روا دی. نو ځکه زمونږ دلیل یو څه جوړېدو چې موږ پاکستان ته تلو چې خوستا علما او افغانستان کې د جهاد فتوا ورکړې ده، دا فتوا دې بیرته واخلي او د ملاتړ یې واخله. مګر اوس مهال خو افغاني طالبانو نه په پاکستان کې د جنگ یا د جهاد کومه فتوا ورکړې ده، او نه داسې په ښکار ډول د دې کوم څه ملاتړ کوي. نو اوس خو دا هیڅ داسې اصول نه جوړېږي، کوم اساس نه جوړېږي چې څه زی او د افغانستان طالب سره، د افغانستان واکمنو سره ته اوس خپل جګړې باره کې څه مذاکره کوي. یعنې دا مذاکره کوي زما په نظر بدای چې د کابل بمبار کړی دی، او دا په کرخه باندې چې تاوتریخواله رامنځته شوې، په دې باندې باید خبره وشي. که چېرته د ټي ټي پي خبرې، نو دا جزئي خبره ده، دا زمینی خبره ده، ځکه چې دا خو د پاکستان خپل مشکل دی. او زما په نظر غټ مشکل هم دا دی چې دوی په دې اساس نتیجې ته نشي رسېدلی.
مننه ښاغلی شمس انصاری صاحب، تاسو ته بیا هم خراغ لاست وایو. زما غاورې مخ ډېری خبرې وکړلې، نه پوهېږم تاسو واورېدې که وانه اورېدې، خو راځو دې خبرې ته چې دغه د استانبول چې دواړه خواوې نن سره جرګه شوې دي، وایي چې د اوربن په مضبوطیا یا د پیاوړتیا او دغه راز پر یو میکانیزم، البته د ترکیې د بهرنیو چارو د وزارت په وینا په دې به خبرې کېږي چې په څه ډول کېدای شي چې دغه اوربند وڅارل شي او سرغړوونکی لوری مجازات شي. که راشو دې خبرې ته چې څومره تاسو هیله من یاست چې د نن ورځې په خبرو کې به دواړه لوری بیا هم په ډیرو مواردو سره توافق ته ورسیږي، آیا د پاکستان لوري هغه غوښتنې چې لري چې باید په یو ډول باندې ورته ضمانت ورکول شي چې د افغانستان له خاورې به بریدونه نه کیږي، یا هغه چې په رسنیو کې ځینې څرګندې شوي چې باید طالبان ورته ضمانت ورکړي چې په پاکستان کې به بریدونه نه کیږي، چې دا د طالبانو ویل شي غیر منطقي غوښتنې دي؟
بلې، هو مسائل خو ډېر دي، او د پاکستان لوري تل هغه موضوعات مطرح کیږي، لکه مشهور متل چې د خپل بام واوره غواړي د بل په بام واچي. دا نه یوازې اوسني افغان حکومت او د افغانانو شک دی، بلکې هاخوا د ډیورند د خیالي کرښې هاخوا هم موږ ورته چې وینو چې نه یوازې پښتانه او بلوط مشران، بلکې سندي او حتی پنجابي مشران هم په دې خبره لري. په پنجاب په پارلمان کې داسې نه و، د اسلام آباد په پارلمان کې بیا داغې بیا کومه صوبایي او قومي اسمبلۍ په نوم چې یادېږي، د محمد خان اکتګری او نورو قومي او سیاسي مشرانو هم دا دغه و. او نن که پرون ښاغلي دورانی چې د افغانستان لپاره ځانګړی استازی او پخوا سفیر و د پاکستان لخوا، هغه هم ویلي چې د ټي ټي پي مسله د طالبانو نه د دوی د آرامولو یا دوی
د نه پرې خودلو جګړې ته دا موضوع غیر اخلاقی مسله ده او هیڅ عقل یې نشي منلی، ځکه ټي ټي پی هغه څوک دی چې لا ډېر پخوا عمل ته جوړ شوی و، هغه د تور پټکې او تحریک به د هیچ هم هیر نه وي چې د مولانا صوفي محمد په مصرۍ په دیر سوات او باجوړ کې هغه وخت رامنځته شو چې دغې پنجاب رجمنټ پاتې شونو یا پنجابي ځواک او استخباراتو د باجوړ دیر او سوات ډېر قومي مشران ونیول، بېوجه په کورونو کې حتی خلک د خپلو مېرمنو او کورنیو د غړو په مخ کې بې عزته کړه، پړي پکې واچول، په څادرونو یې وتړل او رایې کاګل د خپل اولادونو مخ کې. نو هغه خلک خو هغه څوک دي چې د انګریز په وړاندې د ایپیفای د ترونګوادي صاحب دغسې د بخوري ملا صاحب او د دیر او سوات او د نورو مشرانو نو هغه خوانینو په مشرۍ مداخلې کړي، مبارزې کړي دي، خدمات کړي او انګریز هغه پاتېشونه پنجاب
انصاری صاحب تاسو غږ سم نه اوریدل کیږي، نه پوهیږم چې ښایي سیګنال سم نه وي، مهرباني تاسو دوام ورکړئ، تاسو سره به بیرته تماس ونیسو. طاهر خان تاسو ته بیا هم درځو، لکه چې دغه د دواړو لورو ترمنځ په اړیکو کې کړکیچ، نوی کړکیچ راپورته شوی دی، لکه څنګه چې مخکې یادونه وشوه زیان د دواړو لورو ولسونو ته رسېدلی دغه راز په مختلفو برخو کې. البته پولې تړل شوي دي، یوازې د تورخم او ویل کېږي د سپین بورډک دروازې د هغو کډوالو پر مخ پرانستې دي چې پاکستان له خپلې خاورې باسي. ترانزیت په برخه کې هم افغان سوداګر، پاکستانی سوداګر له ستونزو سره مخامخ دي. ویل کېږي چې پاکستان ته هم ډیر اقتصادي تاوان رسېدلی دی. اسلام آباد کې څه ویل کېږي؟ آیا دا لارې به همداسې تړلې وي او که دا خبرې خو داسې ښکاري چې احتمال لري ډیر دوام وکړي، که هغه د پاکستاني چارواکو که د پاکستان د دفاع وزیر څرګندونې جدي وبولو چې وایي نهایي نتیجه چې تر څو نه وي ترلاسه شوي روابط عادي کېږي نه، آیا هم حالت به همداسې دوام کوي او که اسلام آباد غواړي چې دا لارې خلاص شي؟
دا خو دغه شک نشته چې کله داسې حالت پیدا شوی دی نو د هغې هغه هدف ګرځېدلې دي ولسونه او عام خلک، او هم د دې تازه حالاتو د دې هم اوس پورې چې دی هغه عام خلک دي. دا تګ راتګ لارې خو ماضي کې هم بندې شوي دي، تړل شوي دي، خو ما ته یادېږي د عمران خان په وخت کې یو پرېکړه شوې وه چې داسې یو حالت پیدا هم شي او د پولې یا د تګ راتګ د لارو د تړلو یو حالت پیدا کېږي نو د صدر اعظم د وزیر اعظم د هغه د اجازت نه بغیر به دا کار څوک نه کوي. زما خیال دی هغه شیان هم ډېر ضعیف او ډېر کمزور شول. او تاسو یو خبره منځ کې وکړه چې زیان د چا دی؟ زه چې ګورم د پاکستان زیات دی، د پاکستان ځکه زیات دی چې د پاکستان ظاهر خبره ده لوی هیواد دی او فابریکې کارخانې او دا شیان هم زیات دي. نو صادرات د پاکستان په دې روان کال کې 2% افغانستان ته سیوا شوي وو، دا رسمي چې کوم مدد دغه مرکام متوایه تاسو، او د افغانستان بیا پاکستان د 14% سیوا شوي وو صادرات. نو معنی دا چې پاکستان زیات دی، ځکه پاکستان یوازې افغانستان ته خو نه، بیا مرکزی اسیا ته مالونه داخلي دي، لیکن د خلکو د ولسونو د سیاسي مشرانو مذهبي مشرانو د وار وار وختونو باوجود لارې اوس پورې تړل شوي دي. او دا چې کله د حالت خراب شو نو پاکستان یو اړخیزه توګه باندې چې کوم افغان ترانزیتي مالونه هغه د ګاډو نه کټه کړ په کراچۍ بندرګاه باندې، هغه هماغه حالت دی. او مخکې وه د پاکستان او د افغانستان سوداګرو یو مشترک چې کوم یو خونه ده هغې به بیان راغې، د زلغین خاموش دي. بل بدقسمتي دا وشوه د پاکستان کې دا سیاسي او مذهبي او یا ملت پال مشران دي او په خوالک فعال وو، په داسې شیانو کې به هغې یو اواز پورته کو، هغه اواز هم هغه رنګې ماضي په شان پاتې نه شو. نو چې هغه هم په حکومتونو باندې فشار نه وي، اخوا خواسم هغه سیاسي نظام نشته، بندیزونه دي، لیکن پاکستان کې هغه چې کوم موجود دي هغه هغه رنګې کوي او اوس مضبوطه خبره نه کوي چې د عام خلکو د مشکلات او مسایل چې دي
د دې مخاوني ولې شي په دې موجوده حالاتو کې.
بله مننه. رازو د منځګړو رول ته خغل شمس، ترکیه او قطر په سیمه کې مهم هیوادونه دي. په تیره بیا قطر په ډیرو کړکیچونو په حال کې مرسته کړې ده. افغانستان د سولې خبرې هم دوه کوربتوب کوو، د غرض د منځنی ختیځ او ډیر نور نړیوال کړکیچونو کې قطر مهم رول لوبولی. ترکیه هم همداسې ترې پاتې نه ده. په هر صورت د دغو دواړو رول تاسو څه ډول ارزوئ؟ آیا کچېرې د افغانستان او د پاکستان د لورو دریځونه ډېر سره لري وي، چې د تر اوسه پورې ښکاري ډېر سره لري دي، آیا دا دواړه هیوادونه کولی شي چې دوی سره نږدې کړي؟
زما په نظر د دوی رول تر دې حده ګټور دی او مؤثر دی چې لکه څنګه چې جګړه روانه وه اوربند کې ممکن که دوی رول لوبولی او یا دواړه خواوې د مذاکرې میز ته را کېنول، نو تر دې حده پورې د دوی رول مؤثر دی. په یو څه د خبرو دوام باندې به دوی تاکید کوي چې که نتیجې ته نه رسیږي، د مثال په توګه په دوحه کې نتیجې ته دوحه کې اصولي توافق وکړو، اول ځل په استنبول کې نتیجې ته ونه رسېدل، بیا یې کېنول، دغه رول به دوی به دواړه طرفونه تشویقوي. مګر کله که خبره محتوا ته راځي او په اساسي موضوعاتو باندې بحث، بیا فکر نه کوم چې د دوی رول دومره ډیر اغیز ولري. دا غي دلیل دا دی چې پاکستان چې کوم شکل باندې غوښتنې لري، چې یعنی خپل ساده ټکو کې وایي د خپل امنیت ضمانت د طالبان نه غواړي او غواړي چې دوی د هغه پر ضد وسله پورته کړي، نو داسې غوښتنې خو د طالبان د اختیار نه بازي بیرون دي. مثلا که هر برید په پاکستان کې کیږي نو دوی به طالبان ته وایي چې یعنی تاسو کړی دی او تاسو پکې لاس لري او زه یعنی د دې جواب ورکوم. نو په دغسې صورت کې خو اوس که دغه سیمه کې چې موږ مخکې په خبره وکړه، دا سیمه کې نام نه ده، دلته پاکستانی طالبان رشته لري، ولسی ملاتړ لري، ځمکه جغرافیه په اختیار کې لري، خپله ساحه لري. دا پاکستانی پوځ چې په قبایلو کې دی، د قیر سرک نه پله نه شي تللی، حتی په قیر سرک په دې بریدونه کېږي، دا ولسونو ته، دا قومونو ته، دا په لرو پرتو سیمو ته نشي تللی. هلته د ټي ټي پي کافي ډېره ځمکه په اختیار کې لري. نو په داسې حالاتو کې که غیر منطقي، غیر واقعي بنانه غوښتنې دوی د افغان طالبان نه یا د افغانستان اوسني واکمن نه کوي، نو هغه خو بیا کوم نتیجې ته دی نه رسیږي. نو په دغه جزئیاتو کې فکر نه کوم چې بیا دغه هیوادونه دونه رول ولوبولی شي. مګر بیا هم دوی به کوشتای چې د تاوتریخوالي مخه ونیول شي، د جرګې ته بیرته تلو مخه ونیول شي او مذاکرې میز ته کښېنه.
مننه طاهر خان. تاسو ته درجو ښاغلي شمس یادونه وکړله، ټي ټي پي د پولې اخوا یا د ډیورند کرښې اخوا ډېره فعاله ده. دغه غوښتنه چې اسلام آباد کوي د افغان طالبانو څخه، له یوې خوا وای چې حکومت یې ټول شموله نه دی، هغه حکومت ډیر جدي نه بولي، خو له بلې خوا اتمن پاکستان اسلام آباد ویني چې طالبان وتوانېدل په دې څلورو کلونو کې په افغانستان کې تقریبا نسبي هغه سوله له دغو عمره جګړو وروسته دوی ټینګ کړي، امنیت ټینګ کړي. آیا دا غوښتنه چې ترې کیږي علت هم دا دی چې طالبان دا قدرت لري، یا پر ټي ټي پی یا په مشرانو باندې دا نفوذ لري چې له هغه نفوذ څخه دوی کار واخلي؟ که هغه ټي ټي پی قمندانان دي یا نور دي په پاکستان د خاورې دیننه دي،
دغه هیڅ شک نشته چې اوسنۍ افغانستان کې حکومت د طالبانو هغه په پاکستانی وسلوالو ډلو نفوذ لري پرته د شکا، او کو نفوذ نه درلود نو بیا به د افغان طالبانو حکومت، پاکستانی طالبان د پاکستان امنیتی ادارو سره په کابل کې بیا به نه کېنول. لیکن هغه وسره کېنو خبرې وشوه او خبرې ډیر وخت دوام وکړ. خبرې ناکامه شو چې کله د عمران خان حکومت ختم شو، نوی حکومت راغی چې موږ خبرې نه کوو، حالانکه چې نوی حکومت کله راغلی وو په اپریل 2022 کال کې، نو تر جولای پورې خبرې روانې وې، دغه حکومت هم کړی وې د شهباز شریف. لیکن شرایط د دواړو لپاره وو چې هغه د منلو وړ نه وو، نه د ټي ټي پی مسله د خبرې دی منلې او نه د دوی خبرې ټي ټي پی منلې، نو خبرې ناکامه شوې. خو د افغان طالبان خو یو رول وو، زه هغه د نظم چې هغه د بیعت خبره، زه هغه بیعت والا خبرې وو زړې شوې چې ټي ټي پی د اووم کال کې جوړ شو، نو ملا عمر د هغه امیر وو، بیا وروسته ملا اختر منصور وو، اوس نه امیر، اوس هغه امیر دی، دا کې شک نشته. لیکن د دې شیانو ارزښت کم شو، ځکه اوس چې کوم دا اوسنۍ حالت پیدا کیږي، نو دا خود سه جنگي حالت وی نو بیا خو پاکستانی وسلوال دغه ممکن نه چې هغه د افغان طالبان مجبورین بیا جوړ شي کله جنگي حالت وي. او بل خبر دا چې شام صاحب وکړه هغه ته ډېر احترام لرم، او لیکن د افغان طالبان رول د پاکستان د مسلو په حل کې شته، دې کې شک نشته چې په پېښور کې عمله کیږي، په بشان کې کیږي، په کراچۍ کې کیږي، دا غي مسؤلیت ذمہواری د مخنیوي د پاکستان نه، د افغان طالبانو بالکل هم نه ده.
یو شته چې تارخان صاحب تاسو به متوجه شوی یاست، دا رسنیو کې اکثرا کچېری یو برید کیږي د ورند کرښې اخوا، ډېر لریم وی په لسونو کیلومتر لری وی افغانستان پولی ته څیرمه، علت څه دی؟ هر برید چې کیږي ولو که هغه 200 کیلومتر هم لری وی افغانستان پولی ته څیرمه برید شوی،
علت خو زما نظر دا دی چې د پاکستان دا د پاکستان امنیتي ادارې د پاکستان حکومت هم دا خبره کوي چې دغه برید دغه پلان او منصوبه او هغه د دې پټکو هغه په افغانستان کې جوړیږي، مشران یې هلته دي. که تاسو ته په یاد وي چې کله بلو حتی چې په بلوچستان کې هغه اورګاډي باندې چې کله برید شوی وو خلک یې رغمال شوي وو، نو هغه وخت د پاکستان فوج رسمنه اعلان وکړ، حالانکه دا بلوچانو موضوع وو، او لیکن دا دی وی چې دا غي مشران ته غي په دغه رنګ چې کله لوی برید تکیږي او سور ینتي دوام لري، مثلا په بنو کې دی یا چته په لکی مرود کې وی په مرکز باندې، او بیا چې کله جګړه ختم شي پاکستان بیا دا خبرو کوي چې د دېغه په تماس کې وخوا. نو دا د پاکستان دا نظر دی، افغان طالبان نه مني، ټي ټي پی په خپل باندې نه مني، لیکن دغه خو مشکل دی چې پاکستان ګوري چې دا پلان شوی دی، او حتی چې دغه بشام هغه چینایانو حمله چوا عام پاکستان دا ویلو چې دا ګاډ دلته نه راغلی، خلکو بیا پښتنه کوله چې ښه ګاډ دلته راغی، نو څنګه د پولو نه چا د سرحد نه چا کراس کړ، یاد دي څنګه دې خورا تیر شو، بیا بشام ته څنګه ورسید. نو دا شیان داسې دي چې لکه دی دا خبره کوي، او خو ډېر خلک ممکن نه چې ورسره اتفاق نه کوي.
بله، مننه طاهر خان. زموږ لبل میل مسره زموږ اړیکه سمه ټینګه نشول، له ښاغلي صدیق منصور انصاری سره په هر صورت که وشو بیا به هم ورسره خبرې وکړو. را سره په لاین کې ده انصاری صاحب، دغه ورستۍ خبرې تاسو وکړئ، بیا تاسو ته زحمت نه درکو ځکه چې تلیفون مو سم نه دی، اړیکه سمه نه ټینګیږي. طاهر خان وایي چې پاکستان فکر کوي چې طالبان په ټي ټي پی باندې نفوذ لري، مخکې هم د خبرو قربتوب کړی وو، خو دغه اوسنی وضعیت په پام سره که مخکې خبرو نتیجه ور نه کړله، آیا اوس نشي کېدای چې اسلام آباد هم دې موضوع ته لومړیتوب ورکړي، طالبانو له نفوذه کار واخلي او ټي ټي پی د پاکستان له حکومت سره خبرو ته حاضر کړي، داسې خبرو ته چې بالاخره یو نتیجه ورکړي، د دې پر ځای چې دغه جنجال یا دغه کشاله نور هم پراخه کړي؟ بلې انصاری صاحب، بلې انصاری صاحب، سب سره مو بیا اړیکه پرې شو. لا خغل شمس هم دا پښتنه نه تکراروم که تاسو جواب کوي مهرباني. بله خغل شمس،
بخنه غواړم، یعنی چې مذاکره د ټي ټي پی سره وکړي
هم دغه کچېر دا اسلام آباد فکر کوي چې طالبان خو وزن لري، یعنی پر هغه باندې خو نفوذ لري په ټي ټي پی باندې، که مخکنه خبرو کې منځګړی توپ کړی او خبرو یو څه نتیجه هم ورکړله، یو څه وخت وربندم وشو، ټي ټي پی اعلان وکړ، خو خبرې وروسته بیا هم ناکامه شولې. که اوس د دې پر ځای باندې چې دا لانجه ډیره پراخه شي، ولې د طالبانو له نفوذ څخه اسلام آباد استفاده نه کوي؟ بیا ورته نه وایي چې خی تاسو ټي ټي پی هغه کوي مجبوره کوي چې موږ سره خبرو ته کینی، داسې خبره ده چې هغه نتیجه ورکړي؟
خو همدغه شک دی په پاکستان په پوځ باندې، کنه ځکه چې طالبانو افغان طالبانو چې وس کې څومره وو هغوی دا زمینه سازي وکړه، دوی سره کېنول، یعنی که څه هم دا د دې ثبوت یا دلیل نشي کېدای چې دوی چونکې کېنول نو دا د دې په اختیار کې دي. مذاکره خلک کېنی په قطر کې افغان طالبان او امریکا سره ناسته وه، حتی پاکستان سوزل داسې په ټیټه کچه د مذاکرې زمینه برابره کړې وه، او دا په نړۍ کې وصل دی، حماس قطر ورته زمینه برابروي، دا د دې دلیل نشي کېدای چې دا د دې یا ملاتړ کوي یا دا یې تاته په اختیار کې درکړي. خو خبره دا چې دوی خو تر خپل امکان یا د وسه پورې دوی کېنول، دا چې اوس هغې داخل جریان کې څه تیر شوي دي، یا څنګه پاکستان کې یو څه جمهوري ګوندونو او حلقو اول ته پاسونونه او شلشتاس په کم شکل بیرته ټي ټي پی راوړی په د قبایلی سیمو کې د نورو سیمو کې ځای په ځای کوي. هلته ډېر سخت غبرګونو ښودل شو او ځکه چې خبرې ټولې پټې پاتې وې د ولت سره شفافه توګه باندې مخکې وې نه وړلې او صرف پوز دا موضوع مخکې وړې وه، نو دا خو د دوی داخلي مشکل شو. اوس سوال هم دا دی چې آیا ته د مذاکرې لاره نه غوره کې، مګر ته جګړه راوړي او بیا ته طالبان ته اختار ورکې چې که هر څه کېږي نو تمې مسؤولي، نو دا خو غیر واقعي بینانه دی. او د دې نه معلومېږي چې پاکستان په لوی لاس غواړي چې شخړه وکړي، ځکه چې اوس دا ستا ولست دی او په هر نتیجې ته چې سر رسیږي که خبرې ورسره کې د خبرو زمینه د افغان طالبانو برابره کړه. مګر اوس لکه څنګه طاهر خان صاحب ویل چې اوس هلته عمومي یو ذهنیت دا دی چې نه موږ سره خبرې اترې نه کوو، ځکه چې پاکستان اوس پوز په خپل زور او په خپل ټیکنالوژي او په دې باندې لږ غاوی را دی چې یعنی زه سره جګړه کوم. نو په جګړه سره وکړه، جګړه کې خو هغوی د سره دي، نو بیا غوښتنې والی بیا کې د افغان طرف نه دوی تا سر څه کومک وکړي، نو ځکه د مذاکرې نه زیات خدای مرسته نه شي کوی. نو بهرحال دا خپله د پاکستان د پوځي رژیم په دغه دریځ باندې شکونه پیدا کوي.
بله کراشو، نن د استانبول د خبرو ته څومره هیله من یاست چې آیا دا خبره به کومه نتیجه ورکړي او که بیا به هم ما په لانجمنه توګه باندې لکه مخکنی خبرو چې سره مرکچیان سره وتلي وو د میستر شاه بیا بیرته سره کینول شول او نتیجه یوازې دومره وه چې باید اوربند دوام وکړي، فکر کوي چې دا ځل به په دې خبرو کې کوم ښه نتیجه راووزي؟ بله بله مهرباني.
او دا څه چې دا اوس د پاکستان لخوا نه زبر زیاتره دا ویم چې د دوی پورې مربوط ده. دلته اوس د دوه هیوادونو ترمن مذاکره ده، د دوه هیوادونو مسائل معلوم دي. اول خدای دې چې دلته تاوتریخواله رامنځته شو، اول پاکستان تیرې وکړو پکتیکا او بیا کابل بمبارد کړ. دا غي په جواب کې طالبانو جواب ورکړو د کرخې پوګدو کې چې کوم ځایونو کې بریدونه وکړه د خپل امکاناتو تر حده پورې. نو زما په نظر خو دغه مسله ده چې آیا دی د اوربند ته دوام ورکوي که نه، تجارت ته لارې خلاصوي که نه، تګ راتګ ته لارې خلاصوي که نه. دغه مسایل دي د دوه هیوادونو ترمنځ. اوس پاکستان دا ټول موضوعات شاته اچولي دي، اصل د دوی په فکر باندې موضوع راوړی ده چې ټي ټي پي او یا که بریج کېږي زه د دې جواب ورکوم یا څه کوم. نو دلته خبره غیر منطقي ده، ځکه چې ته خپل مشکل راوړې او مذاکرې مې کې افغانستان ته اچې چې دا راته حل کړه. که دغه دریځي، دغه سرتنبه دریځي او دغه تهاجمی دریځي بیا فکر نه کوم چې ډېره نتیجه ورکړي. مګر که په حوصله مندۍ سره مذاکره وشي، هغه واقعي بینانه همکاري چې طالبان یې کوي شي، کدی چېرته مستند معلومات لري، اسناد لري چې دغه ځای دی، دغه ځای کې یا پلانې دی، دغه بریج کړی دی، دغه دی او یا دې ځینې راغلی، فکر نه کوم چې طالبان دې کیسه مشکل ولري او د هغې مخنیوی وکړي. دوی مخکې هم ژمنه کړې ده اوس به هم وکړي، ځکه ځان ته هم دوی ته جنجال جوړېږي. مگر که دا د دوی هر بریدل تکیږي، د دوی نوې پینځنه یو فیصد بشری قوت د ټي ټي پی په پاکستان کې دی، حضور یې هلته دی، امکانات یې هلته دي، وسایل یې هلته دي او هغه ته راځي او د افغانستان ته په میز باندې اچي چې دا را حل کړه، نو بیا فکر نه کوم چې کومه مثبته نتیجه تر اوسه.
مننه شم صاحب. طاهر خان، څه ویل کېږي هلته په اسلام آباد کې چې دا ځل آیا دغه هیئت چې د پاکستان لوري تللی دی دا ځل به د افغان لوري سره په دې خبرو کې داسې نتیجه ترلاسه کړي چې هغه مطلوبه وي، او لکه څنګه چې شام صاحب یادونه وکړله یوازې د جګړې د بندېدو باندې تم نه شي بلکې له افغانستان سره نورې اړیکې بیرته پرانیزي، د مواصلاتي اړیکې، د ترانزیت، د راشه درشه، د تجارت، د او زین نور
زمان ورداده چې لارې خلاصول او ترانزیت او سوداګری او تجارت دا هم د ترکیې د خبرو پاغي باندې بنا ده. دلته پرمختګ کیږي، نو بیا خدا شیان نرمال حالت ته راځي او ممکن چې سورځې پکې نورې ملګري، ځکه پاکستان دا وایي چې کله څنګه چې شمسه بیا دم کړه چې طالبانو پاکستان باندې کله بریدونه په دې سرحدی سیمو کې کړی وو، نو دی په کې دا خبر هم کی چې دغه تګ راتګ لار تم زیان رسېدای کی به ممکن چې لکه وختو لګي، خو بنیادی اوس اوسنۍ حالت پاکستان لپاره دی هغه هم دا د کوم یو مشکل دی امنیتی، هغه دی او ته زیات ارزښت او اهمیت ورکوي او تجارت او دیشان ته د دې حالات کې کوم دین اکثر اور دی دومره ارزښت او اهمیت اوس نور کې سره لدی چې مخکې ما وویل زیات نقصان د دې هم دی، افغان غاړین بالکل نقصان شته. نو هلته معامله مشکل ده، دا نه یم چې بالکل حل لکه حل نشته، حل بالکل شته، لیکن حال خود سیوی چی څنګه د تاسو دویم پړاو چې معلومات لرم پاکستان دا خبره کوي تاسو پاکستانی طالبانو نه سي افغان طالبانو ته وي یو مونږ ته واده کې هغه ته وی تاسو خبرې وکړي افغان طالبان پاکستان د تاسو سره مذاکرات وکړي پاکستان مذاکرات نه کوي نو وړې وړې خبرې هم شته نو دغه ټکر دې په نظر کې او چې ټکر په خپل ځای باندې پاتې شو نو بیا خو به یو ناهیلي وي خو لیکن بیا هم مونږ یو تمه خو لرو یو امید خو لرو یو هیله خو لرو چې ضرورت هم دی او لسونو خبره مونږ مخکې وکړه چې ولسونه سیاسي ډلې که دېخوا دي او که هلته ولسونه دي هیڅوک دا اوسنی حالت بالکل هم نه غواړي دا جګړه بالکل هم نه غواړي.
بله مننه طاهر خان دا څو دقیقې وخت نه لرو دا خبرې سره راون غواړو. ښاغلی شمس که دا خبرې نتیجه ور نه کړي دواړو لورو د جګړې په ډګر کې یو بل ته معلومه کړه چې څومره قوت ته اراده ده هغوی تمثیل کړله که پاکستان برید وکړه غچ اخیستنو برید هم طالبانو وروښوده تاسو مخکې یادونه وکړله په پوستو باندې بریدونه وکړل که احیانن بیا دا خبرې نتیجه نه ورکوي او که بیا خدای مکړه جګړه یعنی خطې پیلېږي فکر نه کوي چې دا ځل به دا ډېرې پراخې وي او مخنیوی به ناممکن وي؟
بالکل که داسې وشي چې پاکستان که بیا اقدام کوي او برید کوي نو زما په نظر ممکن د طالبانو عکس العمل د دې مخکېنی نه لا ډېر شدید وي او کېدای شي چې دغه یعنې د یو مکملې جګړې ته واوړي ځکه چې دا واضح خبره ده چې که پاکستان دغسې تیری بیا کوي نو ملکی خلک به وژني او ملکی خلکو ته به تلفات اړي او هغه بیا د ولسي غبرګون رامنځته کوي ولسی فشار به په طالبانو دومره زیات شي چې بیا به کېدای شي د دوی د کنټرول نه هم دغه موضوع د دوی د لاسه ووځي.
په دې کې دغه جګړه چې ده دا د سیمې د هیوادونو په ګټه هم نه ده. فکر نه کوي چې چین، روسیا، ایران آیا دوی به خپل فشار نه کار وانخلي چې دواړه هیوادونه بیا پرې نږدې چې سره ونښلي؟
نو هغه خو اوس دغه اوس کوشش روان هم ده ترکیه او قطر او د طبعا نورو هیوادونو هم د دغه پروسې حمایه کړې ملاتړ یې کړی دی د ټولو کوشش دا دی چې دغه سیمه بې ثباته کېدل د هیچا په ګټه نه ده مګر مستقیم زیان خو یې د کرښې دواړو غاړو ولسونو ته رسیږي او لکه څنګه طاهر خان صاحب په تفصیل ویل چې یعنې هغې غاړې ته هم ډېر دی دې غاړې ته هم ډېر دی خو دلته بدبختي دا ده چې د پاکستاني اوس واکمن رژیم هغوی د ولس قصه کې نه دي دغلته ټول تجارت د دې قبایلي سیمو د پښتونخوا د بلوچستان د دې ژوند د دې تجارت ټول د افغانستان سره تړلی دی دغه تاریخي رژیم لار چې ده خو دا خو په پیړیو پیړیو دغه تجارت او د تګ راتګ سیمه ده او د دې ژوند هم دې سره تړلی خو چونکې د دې ژوند د ارزښت نه لري نو ځکه دغه یو حالت رامنځته کړی دی چې په لوی لاس تاوتریخوالی رامنځته کوي.
طاهر خان تاسو چې مخکینۍ خبرې تعقیب کړې وې د خبرو په جریان کې پاکستانی لو روزنې څرګندونې کولې آیا د دې خبرو په جریان کې به هم داسې څرګندونې رسمي څرګندونې وشي او که هغه پخوانۍ تجربو ته په پام سره؟ البته
ګورې د خبرو د مذاکرو د بریالیتوب یا کامیابۍ لپاره خو اعتماد هغې ته اړتیا ده لیکن دا ډېره بدقسمتي ده چې د دویم پړاو د خبرو نه وروسته که مونږ پاکستان کې بیانونه وګورو او په افغانستان کې د طالبانو لخوا ځینې بیانونه وګورو بیا بلکې نن سبا پکې یو بل نوی یو نوی شعر وتی دی چې دواړه غاړې اوس د یو بل پر ضد باندې سندرې او نظمونه او دا جوړي او ژبه چې استعمالېږي پکې نو انتهایي نامناسب ژبه ده چې هغه حکومتونو سره بالکل نه خایي. نو دا همداسې ښکاري بیانونه تېره ورځ پاکستان په سنا مجلس کې د پاکستان صدر اعظم مرستیال احساق ډار عامر خان منتقي د ټلیفون خبرو کړې په یو ورځ کې ماته شپږ وارې ټلیفون کړی دی نو دې یو منفي میسج ورکړه چې که یو ټلیفون شوی هم دی بیا د هغې هغې رسمن هغه خبر رد کړه چې نه داسې شپږ وارې بالکل نه دی شوی. نو معنی دا ده چې ځینې شیان هغې اړتیا هغې ته وینه چې ته هغه په یو دغه کې بیان کړي په هغه باندې بیا دلته وضاحتونه بهرنیو چارو وزارت کول چې اپوزیشن سینیټرانو په مجلس کې په هغې انتقاد وکړو چې تاسو افغانستان سره خبرې نه کوئ تاسو رابطې نه کوئ تاسو هغې سره کینې نه او دا حالت پیدا شو نو د هغې ته یو جواب ورکړو. نو جواب که ته هم ورکې هغه خو چې یو حالت نازک دی خبرې راتلونکي دي نو څنګه شروع تاسو د خواجه آصف د بیانونو نه وکړو. نو معنی دا ده چې دې شیزونو ته اړتیا ده چې اعتماد دي وي
صدیق منصور انصاری کچان پاڑی کې یو ستونزه مو درلودله در سره خو له تاسو مننه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړل سیاسي چارو شننونکی او په پاکستان کې پخوانی ډیپلومات زردشت شمس او په اسلام آباد کې مشال رادیو خبریال طاهر خان له تاسو ټولو مننه چې د ازادي اپ چپو کې د اونیز پروګرام کې مو ګډون وکړ. موضوع هم و د استانبول خبري د طالبان او د پاکستان د حکومتونو د پلاو ترمنځ خبري نن پیل شوی. تر اوسه معلومه نه ده چې دا خبري به څومره دوام وکړي خو دواړه لوري دې خبرو ته په دې نیت ناست دي چې د هغه اوربند پر جزئیاتو خبري وکړي د پیاوړتیا لپاره چې د دواړو لورو ترمنځ د دوهې په خبرو په نتیجه کې رامنځته شوی دی.
آغد پیغلو گودرو نامی یادی گی دلتا آغد پیغلو گودرو نامی یادی گی دلتا خی خاطری رنگین وقتو نامی یادی گی دلتا دشمن خواده خواده یرازو نامی یادی گی دلتا ما پوری مخان دی کار سم دخلی نوتل ید لیوانی مینی خوب نامی یادی گی دلتا آو دلیوانی مینی خوب نامی یادی گی دلتا خی خاطری رنگین وقت نامی یادی گی دلتا دشمن خواده خواده راز زشی جانم شپو رزیدا بالکل دلاسا زشی جانم شپو رزیدا بالکل دلاسا شي جاړم شپه ورځي د بالکل د لاسا ود خپل وطن خړ خړ کورونه مې یادېږي دلتا د خپل وطن خړ خړ کورونه مې یادېږي دلتا خې خاطرې رنگین وختونه مې یادېږي دلتا ود ژوند خواږه خواږه رازونه مې یادېږي دلتا